سره لدې چې موږ مناسبتونو ته کم شعرونه لرو، خو داس شاعران به لیږوي چې د طبیعت له ویښېدلو او غوړېدلو سره دې زړه هوا ونه کړي، پسرلي او د رنګینیو د بوټېدلو موسم ته دې شعر ونه لري. خوشحال بابا فرمایي، په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. تکړه دکلماتوره شاعره او لیکواله وګیا میلم پسرلي ته شعر لري. دې خپل شعر راته دکلمه کړی، په دې اله چې خوند ترې واخلئ.
سپرلیا تو خوراغ لی ای سپرلیا، مگر زما د وطن وچو سردرو تا هم لک ورشا، تدا خړو هدیرو تا هم لک ورشا، ته زما د کلي وچ او یخ وهلې شونډې ګورې چې خندا ترې هېره شوې. دلته هر چا ته چې ګورې د هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی. یو ځل وګرځه په ټولو چې هر ګام دې مسیحا شي، په دا ټولو ستړو سترګو باندې توره شپه رڼا شي. ګوره جار به دې شم ای سپینه سپرلیا، ای زموږ د هیلو وړانګې، یو ځل بیا هم راخورې کړه خپلې شنې د مینې څانګې، چې مو هر لوری چمن شي، چې مو هره سیمه بیرته ښایسته شي، تر عدنه معطر شي تر ختنه. راشه راشه ای سپرلیا. چه ټول شنه شو، ټول چمن شو، ټول بهار شو، د غاټول له سرکې جام سره بیرته ټول خمار شو. یو ځل راشه، یو ځل بیا په دې لار راشه، چې د ولو وچې لختې بیرته شنې شي لکه زلفې، شنې تر غاړې ورته ولوږي خورې شي، بیرته جوړی د یارانو د شنه سیوري سلسلې شي. ای سپرلیا، ته پوهیږې چې کلونه دلته جنگ دی، دلته اور دی چې بلیږي، دلته هر ورځ د حسن جنازې دی چې باریږي. د جګړو پسرو لمبو کې د سکروټو سره اورونه دی بلیږي. ای سپرلیا، ای سپرلیا گلالیا، د هر چا د زړه لالیا، هسې شانې خوښي راوړه چری دی بیا په نسا شي، په شیلیو په دادښتو او میرو کې، زمونږ په لوړو سردرو کې، خړې ترخې ژیړ ګلونه له خوښۍ او خوشحالۍ نه سره واچوي لاسونه، سره خپل شي یو له بله، د یو بل د پیکي ګل شي، یو وجود شي او یو تن شي. یو ځل بیا په دې لار راشه ای سپرلیا، چې رنگین زمون محل شي، چې ښایسته زمون محل شي، چې رنگین زمون جهان شي. یو ځل راشه، راخوره کړه خپل شینکي شینکي لاسونه، زمون په لورې هم راواخله، راخوره کړه خپل شینکي شینکي لاسونه، زمون په لورې هم راواخله خپل ښایسته شینکي ګامونه، چې پوره مو شي د عمر عمر هیلو په زړه پاتې ارمانونه.
لنن څخه شل کال لمخه د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر عبدالغنی خان لفانی دنیا سترګي پټ کړي. غنی خان په 1944 کال د خیبر پښتونخوا د چارسدی سیمه کې زیږیدلی وو. ډیری کرکتون کې غنی خان څو بودی شخصیت بولی. دوی وایي تر خوشحال بابا وروسته غنی دوهم شاعر دی چې خپل کلچر یې له هر اړخه نقد کړی. کوم څه چې غنی خان ویلي اوس یې هم ډیری شاعران نشي ویلی. غنی خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډیره شاعري کړې. فانوس، پلوشې، د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې کتابونه خپاره شوي دي. په دې وروستو کې امتیاز احمد صاحبزاده د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي دي. دا کتاب د ښکلا مسافر نومیږي. زموږ همکار ابوبکر صدیق له امتیاز احمد صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دوو وجوهاتو شروع کړو. یو خدا چې د غنی خان سره زه ډیر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحب زاده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ. او بیا یو دوه کاله کې مې دا تر سره ورسوم. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج د روزو نه د 1956 کال نه متاثره شوم. او بیا چې زه د کال 2003 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګېدم د دو کالو لپاره، د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چوویل تر ډیر مودو پورې مو پیژندو، د انسان په هیز غنی خان یو څنګه سړی وو؟
غنی خان یو ډیر سخی سړی وو، یو ډیر مجلسی سړی وو. داغه په مجلس کې ډیر خوند وو. هغه څوک په سره کېناستل نو بیا به د پاسېدلو زړه نه غوښتله. او یو ډیر عالم سړی وو، دینی علم یې هم ډیر کړی وو او نور لسته هم ډیر زیاته کړې وه. او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډیر اوچت وو. نو د هغه زما په نیست یو ډیر د مینې نه ډک انسان وو.
سبزده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی. او د تاسو په کتاب کې په گوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړی ده، د خبر مخکاره کړی ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم وو. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلط نور هم روښانه کوي چې د پکومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو د بشاعري کوله او د دې سره د انځورګر هم وو. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډیره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډیر ښه غږولو. تاسو د په دې اړخونو لږ رڼا واچوي.
زما دې مدونو باندې ډیر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې سوره پیژنده نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې به د مضمون راته. او د هغه مضمون ما هغه یو خاص مقصد لره. هغه به زمونږه د اولس بیداری و پکې، او زمونږه د اولس کې چې کومې خامۍ وي هغه به مخامخ کولې. او بیا به د هغې دغه ورکو چې دا په کومه طریقه باندې مونږه لرې کولی شو. څوک پته خپه شو خو ډېر به په هغې باندې عمل هم وشه، او خلک پکې خوشحاله هم وو په هغې باندې. خو د ده انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډېر ځانګړی وو، او د خلکو زړونو ته پرېوته. ځکه چې صفا سودا پښتو کې به وو، او داسې پښتو کې به وو چې د هغه تعلق په عام خلکو سره لره. رباب پہ غږوم، او سیتار به هم غږو او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیتو دغه او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده. هغې تال د هغې هر څه د تال برابر به هغه روانو په شاعرۍ کې او د شاعرۍ مضامین چې کمې وو نو هغه به په خلکو ته خو به عام ښکارېدل خو په کې به یو فلسفانه مقصد و او مقصدیت پکې و.
د غنی خان شاعری ته برازو خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږیدلی و. دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی و. نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلی و خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه ګوا کې د ډډه وکړه؟
دی زموږ هغه وخت صوبه سرحد واحد نمائنده و په دلی کې قومي اسمبلی کې د زموږ د اوسنی پښتونخوا د غاړې نه او ډېر په کم عمر کې دا کړی و او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت هم او د یو کارکون په حیثیت هم. او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو نو د بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډې تک او بیا تشه شاعري او مصوري او مجسمه سازي بکوله خو دومره ځانیم نو بل کړې ځکه چې په کال 1948 کې دی گرفتار شو او په کال 1955 کې یعنی شپږ کاله پس بیا د حوالات نه رها شو او کورته راغی. په دغه دوران کې باچا خان دی د تاریخ خپل سرپرستی کوله او بیا ورو ورو هغه واګې چې کومې وې نو هغه دویم زوی عبدالولی خان ته ورو ورو حواله شوې ځکه چې د ځان یو ګډي تک په دې مت کې دی چې کله وابسته و نو هغه پښتون زلمی هم د جوړ کړی و هغه پښتون زلمی تنظیم چې کوم
خو صاحبزاده صاحب داسې ویل کېږي چې دا د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وه چې د هغوی کار د خدایي خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول و او دا مصالح کسان وو یعنی دوی به وسلې ګرځولې. دا سوال کیږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دی باید د عدم تشدد په لاره دومره مخکې نزی چې نور خلک د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري. تاسو په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې دا ګوا کې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمنځ هم دغه خبرې وي؟
زما خو چې څوره مطالعه کړې ده دا خبرې نه ماته هغه دا چې ویلې چې دا وجه وه خو دغه تاسو چې څنګه ووایئ دغه تنظیم چې کوم وو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په عکس کې جوړ کړی شو او مقصد یې همدغه و چې کچری وخت راشي نو بیا په کار دي چې مونږه خپل حفاظت کولی شو.
سبزده صاحب د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسی د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي. پښتانه همیشه ولی پسندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطن د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعري دا یو اهم اړخ وو خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ وو د هغه د شاعرۍ د پښتون نیشنلزم. خو د اغینا سیوا د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه ورته وایم هغه و د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې له مې نامه دا د پیلګریم آف ډیوټي ایښودې ده. غنی خان ښکلا لټوله که هغه په ګل کې وه، که هغه په مخ کې وه، که هغه په فضا کې وه، که هغه د خدای په مینه کې وه، که هغه د جانان په مینه کې وه، ښکلا یې لټوله. او د تخیل پرواز چې کوم و همدغه ښکلا نه به ارد ګرد چاپېره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستون کې هم په دې پوهېدې شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللو، یو بېله لاره ځان ته خوښه کړې وه، جدا لاره وه. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي، د نظمونه ډېر ویل دي، غزلونه تقریبا نه دي ویلي. او بیا موضوعات ډېر، یعنی د کومېږي هم نظم لیکلې دی، یو نظم دی په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه، همداسې د ګلونو په باره کې، د غرونو، د سیندونو، د انسان د سوچونو، د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډېر ښکلي شعرونه ویلي دي، او د مینې او د ښکلا په باره کې لکه تاسو چې وویل، د دې څه وجه تاسو ته ښکاري؟
زما په یقین خو د ده د انګریزي ژبې هم ډېره زیاته مطالعه وه، او دغسې اردو کې هم دغه لوسته کړې وه. نو غزل ته ډډې ماتې وې او دغه زیات ځان ته خپل نږدې کړی وو دغه تاثر لاندې. او زما په خیال چې په دې کې ډېر زیات ماهرت ورته حاصل و.
ځینې خلک داسې وایي چې غنی خان یو صوفي شاعر و، د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوه سړی و، او د خدای سره ډېره مینه درلوده. خو مونږ بیا دا هم وینو چې د ده په شعر کې ځینې مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وایي هغه د یو کردار په صفت آشنا شوی، داسې کردار چې په ټولنه کې تیاره خوري او ګواکې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي. دا اړخ د څنګه و د شاعرۍ؟
د خدای کې ډېر ژور یقین و، او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل د الله تعالی سره، او یو بنیادی حیث پانی یو ښه مسلمان و په دې چې د الله تعالی سره مینه وه، او د الله تعالی مخلوق سره هم ډېره مینه وه. او د ملا په باره کې حالانکه د باندې باچا خان په جامع ملت کې ملي کې په دلی کې کافی سبق هم لوستی و، خو د ده هغې نه لږ ریاکشن شوی و. او هغه دا و چې ملا چې کوم دی یو انسټیټیوشن د پښتنو پرمختګ چې کوم دی په هغې کې لږ رکاوټ دی، یو خنډ دی. نو په دې وجه باندې د هغه دا تنګ نظري چې کومه د عام ملا په دغه کې وي هغه هغه هغې باندې به تنقید کوو. خو د دې مطلب دا نه دی چې دی د عالمانو برخلاف و، چې ښه لوی عالم به و او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن و په علمي معنو کې، نو هغه هغې سره به ډېر وخت پورې دغه کوو اتفاق پرې و.
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندی و هغه د پاغې وخت کې په پښتو ادب کې ډېر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندی و، اجمل خټک، قلندر مومند، حمزه شینواری، او داسې په افغانستان کې ډېر شاعران و، ادیبان و، لیکوالان و، لکه د دې ډېر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور. نو په دې ټولو شاعرانو کې د ده څوک خو څوک د ته ډېر نږدې و او د چا نه ډېر متاثره و؟
داسې خو دې باندې ډیر باس باسره چرته نه دي شوی، خو حمزه شینواری ډیر قدر کو او وی وی چې حمزه صاحب یو بیت کې ویل شي او نور شاعران یې په کتاب کې نشي ویلې. او د قلندر مومند وی ډیر عزتم کو او د هغه سبې په ډیره درنه سترګه قتل هست یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا د تحقیقي دغه باندې دغه به ډیر قدر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاثر اغسته و او زما چې کوم لږ ډیره مطالعه کړې ده نو ما په هغه کتاب کې ویلي وي چې شلمې صدۍ زمونږ د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډېر نامتو درې لوی شاعران زما په نزدې نو هغې کې یو غني دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او قلندر مومند په مختلف تغوانی اعلان کې قلندر ډېر څه نه دي لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي خو چې څه لیکلي دي هغه ښه لیکلي دي او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو داسې مقام دی چې هغه خو زما خیال دی چې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې به ورته په هر ژبه کې فارسی وي که اردو وي چې د هغه غزلو ته به څوک رسېدی شي. نو زما په نږدې چې کوم ما سره تعلق لږ ډېر پاتې شوی دی غنی خان سره هغه خو داو نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالروف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو د ملنګ جان دي او د نور ټول او عزت ته ولا کو په دغه باندې خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوښ
غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تلو خوځه کو چې په بامیانو باندې هم هتاه یو نظم لیکل دي خو د افغانستان ته ډیر تګورا تکو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د سو یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې بد څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کته
نو افغانستان خو یو لکه سره چې خپل څنګه خپل کو ته خیال کوي چې دا زمونږه هم د دغه ځای نه راغلي یو او زمونږه سره ډېر ژور تعلق دی هم د ژبې هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب او نو ډېر په درنه سترګه به ورته کتل او بل باچا خان په کې ډېره موده تېره کړې وه په هغې لحاظ سره هم به خپل کور ګڼه
د غنی خان د عمر په اخیری څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو لاله او په غو کې ځنې سندرې ولس ډېر خوخي کړې دي ډېر په مینا سندرغاړو ویل دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډکته ولس ته ورسېد د بچو ویل څه احساس پکاو
د ټکر سه به کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته په خپله ویلي سردار علي چې ما د دا کلام ټول په هغه باندې نقل کړی وو او بیا به مې وي هم د ده په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلی دی اوس یې خو ډېره لم وایي خو په ابتدا ولا هغه کړی وه د دې نظم پیل کولو چې څنګه یې پیش کوي نو د ده په مقبولیت کې زموږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافي لاس دی
اوس په پښتنو باندې ډیر سخت وخت دی، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې، دوی د افراطیت یا اکستریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي. د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان په پوی کړی شي او یو روښانه راتلونکی ولري؟
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا سرګندېږي، او امن او امان چې په د افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي، په صوبه زمونږ خیبر پختونخوا کې وي، نو هغه به د پښتنو لپاره ډېر ښه ثابت شي. اپکار وي اوس پنکور لا په دواړه غاړو کې، هلته هم هم دلته بره پختونخوا کې وم او لره پختونخوا کې وم، چې د امن او امان قائمولو لپاره مونږ بیخي ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړو. او په دې زمن کې تاسې پالیسۍ اختیار کړو چې هغه د یو عام ولس د ښېګړې لپاره.
پردورا باندھ جاؤں